السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلئ. د دې سات ډېره برخه د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دای له افغانستان سره د بګرام د هوایی اډې د بیرته نیولو په تړاو خبرې کوي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دوی باید کله هم دا اډه نه وای پریښي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ په لندن کې د سفر پر مهال خبري غونډې ته ویلي وو چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته بګرام هوایی اډې ته ستانه کړي. دا اډه امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پریښي وه. ټرمپ د لندن په خبري غونډه کې ویلي وو چې د بګرام هوایی اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري او د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. بل ورته د دې څرګندونو په خبرګون کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لین جیان د پنځمې په ورځ په پیکن کې وویل چې هیواد د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت درناوی لري او د افغانستان راتلونکی باید د افغانانو په لاس کې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هم ویلي چې دوی له امریکا سره اړیکې غواړي، خو هیڅکله دغه اډه د دوی په واک کې نه ورکوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران په وړاندې د بندیزونو د دایمي لری کولو لپاره د پریکړه لیک مسوده رات کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته اړتیا و چې د جمعې په ورځ د پریکړه لیک مسوده ته رایه ورکړي. بریتانیا، فرانسې او جرمني د اگست 28 دیر شورازې وخت وټاکه چې په تراس کې پر ایران سخت بندیزونه ولګول شي. د اروپایي ځواکمنو هیوادونو تهران تورن کړی چې د 2015 کال د اټومي تړون په پلي کولو کې پاتې راغلی دی. ایران دا تور رد کړی دی. روسیې، چین، پاکستان او الجزایر د جمعې په ورځ د مساوې تایید وکړ چې بندیزونه لري شي. نه هو غړو په مخالفت کې رایه ورکړه او دوه غړو له ګډون څخه ډډه وکړه. د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه به روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د ولادیمیر زیلنسکي په وینا نن رسنیو خبر ورکړ چې دای به د امریکا له ولسمشر سره د دې غونډې په ترڅ کې د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه خبرې وکړي او په ورته وخت کې به له ښاغلي ټرمپ سره پر روسیې د بندیزونو په تړاو وغږیږي. روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین بریدونه زیات کړي دي. د اروپا د هوایی ډګرونو د خدماتو د چمتو کولو ادارې ایروسپیس فرانس پریس آژانس ته ویلي چې نن د اروپا پر یو شمیر مهمو هوایی ډګرونو باندې سایبری حمله شوې ده. د راپورونو له مخې د بروکسل، برلین او د لندن د هترو هوایی ډګرونو په شمول د اسنادو د لیدو او د وسایلو د تنظیم چارې له ګډوډۍ او ځنډ سره مخامخ شوې ده. سایبر برید په یو شمیر هوایی ډګرونو کې د الوتنو د ځنډ او خنډ سبب هم شوې. او د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې نن سریلانکا او بنگلاديش لوبډل سره مخامخيږي. په دې اتلولۍ کې اوس د همدې دوه لوبډلو ترڅنګ په بل ګروپ کې هند او پاکستان لوبډلې پاتې دي. سبا به د هند او پاکستان مسابقه وي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ترنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په جرمنی کې له یوې ډیره افغان سره خبرې کوو چې د لوړو زده کړو ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي برخو کې هم فعال دی. جانداد جهانی چې د جرمنی په پلازمینه برلین کې اوسیږي، په دې هیواد کې د ډیرا افغانانو د فعالیتونو د سمون لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده او همدارس د پښتو ژبې د آنلاین پرمختګ لپاره هم هڅې کوي. په دې اړه زه نور څه نه وایم. کاغلی جهانی په مستقیمه اړیکه سره دی، خو که تاسو درنه اوریدونکي د خبرونه له میلمه څخه پوښتنې لري یا پر هغو خبرو چې دای له موږ سره شریکوي تبصره کوي یا نظر لري، نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300011111. جهانی صاحب خبرونه ته خراغلست ک ستریم شي کوي مهرباني بیا به مګو تاسو خپل خبري پیل کو.
سلامونه او احترامات خغله تکل تاسو ته تخنیکی همکارانو ته ټولو اوریدونکو ته.
خبرونه ته خراغلست لمړی لک ځان را او پیژنې خغلې جهاني مزخه شخصا تاسو پیژنم مګر اوریدونکې در سره بلد شي پوښی چې تاسو څوک یاست په کوم ځای کې زیږیدل یاست لکه به شخصي خبرې وکړو بیا به ورسته لغه ټولنیزو مسایلو او ستاسو نورو فعالیتونو ته ورشو
مننه زمانم جانداد جهانی ده څنګه چې یادونه وشوه دی پکتیکا دی ولایت یم او دی پکتیکا ولایت کې زیږیدل یم حالت می خوندای لوستای ولې دی ونځي ورستی سیمفونو لپاره غزنی ته راغلم او لاغه وخت بیا تروسی افغانستان ته وتلم غزنی کې میشتوم نو زه په یو شکل باندې ځان دی پکتیکا او دی غزنی بولم او تقریبا درې نیم پر سلور کال پورې په پکتیا پانتون کې د اقتصاد پانځي استاد پاتې شوم هلته می د اقتصاد مزامین چې معمولا هغه د اقتصاد اساسي مزامین وی لکه د اقتصاد مسلین ور سره بلد وی مایکرو اکنامکس ماکرو اکنامکس او عام اقتصاد د مزامین می تدریس کړی دی چې ډېر له اقتصاد او لګل عمومي سیاستونو او
فکر کوم چې له جهاني صاحب سره زمونږ خبرې قطع شولې دي ټلیفون اړیکه کله کله هم د سی وی اعتبار نشي پکې دی ولی شفیق عیار زما همکار هڅه کوي چې له جهاني صاحب سره د خبرونې له میلمه سره بیرته زمونږ اړیکه ټینګه کړي قدر من اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په نننۍ خبرونه کې د ټولنیزو چارو فعال او افغان څیړونکو د پوهنتون استاد جانداد جهاني میلمه دی او د خپل ژوند د څرنګوالي او بیلابیلو اړخونو په باب خبرې را سره کوي یا په حقیقت کې د ژوند د بیلابیلو رنگونو په اړه موږ تاسو ته معلومات راکوي. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته
جنداد جهانی د خبرونه میلمه را سره ده لته سونه بخنه غوړم قدر من اوریدونکو چې یو شی به انتظار پاتې شوی تر سوچې مونږ له میلمه سره بیا وسلیګو بیره باندې وکي خبرې مو په نیمای کې پاتې شولې د ځان په باب مو خبرې کولې د خپل تجربه په باب او د شخصي ژوند په باب دا چې سمو کول په افغانستان کې خو د دې ترڅنګ جهانی صاحب خپل عمر هم راته وایست
زما عمر 12 کال ده او ز مخکې مې یادونه وکړه په پکتیکا کې زیږیدلم تقریبا د عمر ایوله سیزمې په غزنی ښار کې تیر شوې ده او د څلورو کلونو لپاره په پکتیا پانتون کې مې د استاد په حیث کار کړی دی لاغت مخکې مې ځینو شخصي پانتونونو سره په مختلفو ولایتونو کې همکار پاتې شوم او ترینیم کال کېږي البته ترینیم نه دونیم تر درې کاله یعنی څو وخت پاتې د درې کاله شي جرمني کې اوسم او په دې دوره کې مې تلتم دی کار کړای هم درس ویلای دی او د همبولټ پانتون سره سي په برلین کې موقعیت لري هم کار پاتې سوایم همدارنګ د اوترش دی علوم اکیډمي سره یو اندازه
پروژو کې همکار پاتې سوایم چې دغه پروژو په جهانی صاحب باندې په خبرونه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړو چې د اوتریش له دې په هنتون سره یا د اکیډمۍ سره وبخي تاسو څه ډول همکاري لري له جرمنی نه دا به په تفصیل سره وڅېړو خو اوس راځو تاسو د خبرو لمړی برخه کې ما واوریدل چې تاسو وویل چې څه کم درې کال کېږي چې جرمنی ته راغلی یاست دلته د درس لپاره راغلی
په لومړیو کې زه په تحصیلي ویزه باندې راغلم خو زه ایتالیا هیواد راغلم متاسفانه هلته مې ونه شوای کولای سپات سم ډېر وخت لپاره بیا ورسره جرمني ته راغلم او جرمني کې مې بیرته خپل زده کړې فایل کړې په لومړیو کې په ژبه لګیا وم ورسره مې یو انلاین ماسترۍ کې سبته نام وکړو او همدارنګه کار باندې لګیا و ما کار میکاو کارونه ما معمولا آزاد کارونه دی او هغه کارونه دی هغه برخه کې د خپل علاقه مند لرم خپل وړم کار وکړم نو تر اوسه وضعیت په همدې شکل باندې روان دی دی راتلونکي کال په نیمای کې زماري ماسټري درسونه پای ته رسیدي نور په متفاوت کارو پسې شاید متفاوت کارونه په لټه کې ومه یا مثلا دغه وخت څخه وروسته ګورو څه کولای شم
په افغانستان کې بیرته که افغانستان ته ستانه شو تاسو ویل چې په غزنی د غزنی په پوهنتون کې مو درس ورکړی د کابل یا پلازمینه په پوهنتونونو کې مو چیرته درس نه دی ورکړی یا دولتي دنده مو هیڅ کله نه ده لرلې
په زما دنده په پکتیا کې پکتیا دولتي پوهنتون کې و نو تقریبا څلور
کلمه او لمانه صحوش د پکتیا په پوهنتون کې
ام غلط استاد پات سوایم البته په غزنی کې ما په یو خصوصي پوهنتون سره د استاد او د مدیریتي برخو کې همکاري لرله یعنی مخکې لدی چې پکتیا ته لاړ سم غزنی کې وم او همدارنګ په کابل کې هم د جهان پوهنتون سره تقریبا د اوس سمسترو په ترڅ کې د استاد پایس باندې همکاري مې لرله لاغ څخه وروسته بیا کله سمې هیواد پرې خو غیر رسمي شکل باندې مې همکاریانو ته ادامه ورکړې ولې رسمي دنده مې د افغانستان بدننه کې د افغانستان حکومت نه هڅه نه لرله
ډېر ښه لومړی خو دغه د خصوصي پوهنتونونو یا د دولتي پوهنتونونو ولایتي پوهنتونونو شمیر په دې ورستیو مخصوصا په ورستیو 15 کلونو یا 60 کلونو کې خورا زیات شو جهاني صاحب د دې پوهنتونونو د کیفیت په اړه یو څه راته وایست ځکه زموږ ډیره سودا ده ورته د ډیرو خلکو ورته سودا ده مخصوصا ستاسو په څیر د یو ځوان لخلي کومګ وورو چې د دې پوهنتونونو شمیر زیات شوی او په هر ولایت کې پوهنتونونه او برسیره په خصوصي پوهنتونونو دولتي پوهنتونونه هم وو او په عادي حالت کې د کابل پوهنتون سویا یو وخت په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه و د سیمې د هیوادونو یا حتی د نړۍ د پوهنتونونو په کچه وو نو بیا دغه پوهنتونونه چې ډیر شول که یو لاند څېړنه د دولتي پوهنتونونو او بیا د خصوصي پوهنتونونو راته اوریدونکو ته وایست
زما خپل مشاهده او یعنی په هغه وخت کې تبیده
مونږ یو شی به تاسو خبرې قطع شوې وي جهاني صاحب خپل خبرې مول سره پیل کړئ لطفا
ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې یعنی د خصوصي پوهنتونونو او دولت د کیفیت فارمن باندې دوامدار بحثونه موجود وو او د دغو بحثونو په ترڅ کې سیمینارونه او کانفرنسونه جوړېدل زه خپله د یو فلوشپ ترلاسه کوونکی هم وم هغه فلوشپ د افغانستان د اقتصاد پنځه صاحب دي جوړولو
جهاني صاحب تاسو خبرې کې دوامدار انقطاع راځي لطفا کولای شي خپل موقعیت بدل کړي او بیا خپل خبرو ته دوام ورکړي دا به د اوریدونکو لپاره لږ اسانه شي چې تاسو په ټولو خبرو پوښي
وبخه ایستاسو منظور دا چې ورو خبرې وکړم
نه تاسو انټرنیټ ارتباط ډیر خنډ دی او انقطاع دي تاسو په خبرو کې
خیر زه به وای فای وصل کړم ممکن د انټرنیټ وضعیت ښه شي ځکه
خبرو ته دوام ورکړي ک وای فای هم وصلوي موږ تاسو خبرې اورو
مننه زما مو خداوه چې په افغانستان کې د درسونو د کیفیت په اړوند باندې همیشه بحث موجود وو او په دې اړوند باندې دوامدار توګه باندې کانفرنسونه او پروګرامونه او ورکشاپونه دایر کیدل او حتی په ډېر لوړ کچه باندې هڅه کیدلې لکه د امریکا د بازټیر پانتون تقریبا هر کال د هر یو پانځه لپاره جلا یو پروګرام جوړاولو یو فلوشپ وو چې هغه کې ځوان استادان د یو پانتون خلیدنه کوله په اولو کلونو کې د امریکا باز سټیټ پانتون ته تلل او بیا وروسته نورو هیوادونو کې هند او ماليزیا کې ترسره کېدل او لنی کمرغه په 2000 کال کې زه د افغانستان په سطح د یو لس استادانو له جملې څخه هم چې د اقتصاد پانځه د کریکولم یعنی صاحب دی پراختیا لپاره انتخاب شوی وو. یعنی موږ په ډېر علمي او دقیق شکل باندې په دې مسایلو باندې بحث کاوه، فکر مکاو. زما خپل برداشت
او تجربه، خپل تجربه هم راته وایسته، او دغه په مجموع کې چې تاسو له هغو د ټیم نو ډلینا څېړنې خبرې اوریدلې دي، هغه هم لطفا له اوریدونکو سره شریک کړئ. جهاني صاحب
مننه. په د خپل د اقتصاد له نظرم که چېرته موږ تاسو تعداد زیاتی، مثلا تعداد د خدماتو د رسوونکو، نو بنان رقابت لوړیږي. یعنی رقابت څونه لوړیږي په هغه اندازه باندې کیفیت خپله ورسره لوړیږي. یعنی کله چې موږ تاسو له انحصار څخه یو وضعیت راباسو، یعنی موږ له انحصار ماته دا خپل د کیفیت د لوړیدلو په طرف باندې موږ بیای، نو ډیر پانتونونه د پانتونونو د شمیر زیاتوالی، د پانتونونو پانتونونه د دولت له انحصار څخه راایستل او خصوصي کول، یا خصوصي پانتونونو ته اجازه ورکول، او د خصوصي پانتونونو ملاتړ قطعا د افغانستان د تعلیمي ډګر کې یو مثبت ګام او زه خپل مثبت ارزوم او نتایج ټولو خلکو ته معلوم دي. زه د سکوت نه مخکې کلونو خبرې کوم، حتی له سکوت څخه وروسته هم په افغانستان کې فکر کوم په 2021 کال او 2022 کال کې د طبي ازموینو تر ټولو لوړې نمرې د اگزیټ اگزام سے ورته وای په افغانستان کې.
کانکور امتحان، کانکور مقصد دی تاسو؟
دا کانکور امتحان نه، دا د طبي پانتونونو څخه د طبي پانتونونو لپاره غانو څخه اخیستل کیږي، ترڅو ولیدل شي چې د زده کړې په سم شکل باندې ترسره کړي کنه. مثلا نورو پانځو کې خلک فقط هغه پروژه دی پاکوي، مثلا مونوګراف لیکي، ولی په افغانستان کې طبي پانتونونه او طبي پانځي لکه استوماتولوژي او مالجوي طب چې موږ تاسو حالت ورته وایو، یا جنرال میډیسن، د دوو پانځو فارغان باید امتحان ورکي، او دا یو سراسري دولتي عمومي امتحان دی چې هر اقل لس کاله کېږي ورته متوجه یې مخستل کېږي. نه پیګم دقیقا کوم کال څخه پیل شوی دی، په دې کې لوړې نمرې د خصوصي پانتونونو فارغانو اخیستي وي، لکه مثلا د کاتب پانتون طبي پانتون فارغینو، لکه د غالب پانتون فارغینو، یعنی حتی د کابل پانتون فارغینو په لومړیو درجو کې نو، حتی د ننګرهار پانتون فارغین په لومړیو درجو کې نو. زما مخده نه ده چې مثلا کابل پانتون فارغان حتما د کاتب یا غالب پانتون څخه وروسته دي. زما مخده ده چې خصوصي پانتونونه هم په دې لیول باندې کیفیت ترلودو لري چې هغه کولای شي له دولتي پانتونونو سره رقابت وکړي. د کاردان پانتون وضعیت شاید یو ښه مثال وي. کاردان پانتون درس کیفیت حتی د کابل پانتون او ځینو نورو پانتونونو سره د مقایسه وړ دی.
جهاني صاحب، په دې برخه کې ځینې مخالف نظریات هم دسته، چې تاسو وایي د دې مخالف نظریات هم شته. په دې نظریاتو کې یو دا دی چې د افغانستان علمی قدر او یعنی زیاتره برخه استادان چې با تجربه استادانو او د لوړې کچې استادانو، دوی تقریبا ټول د کابل پوهنتون فارغان ول، د دې ځای فارغ شوی او بیرته په همدې ځای کې مقرر شوی. البته ما ته معلومه ده چې په خصوصي پوهنتونونو کې هم له همدې شمیر د کابل پوهنتون له استادانو نه هم لمده مجربه استادانو نه کار اخیستل کېده، دوی هلته تدریس کو. مګر آیا دا ادعا څومره دقیقه ده چې په ځینو مواردو کې خصوصي پوهنتونونه د کابل تر پوهنتونونه د سویې له نظره لوړ وو؟ د ته لطفا لنډ ځواب راکړئ چې بیا ورځو نورو مطالبو ته. زه غواړم چې ستاسو د ژبې لپاره، د پښتو ژبې لپاره، ستاسو د آنلاین خدماتو په مسله باندې هم وغږیږو، ستاسو د فرهنګي ټولنه چې په جرمني کې لري دغه په باب وغږیږو، او په مجموع کې غواړم چې ستاسو د اوسنی وضعیت په اړه، د ټولنیزو مسایلو په اړه ستاسو اصلاحی سیاسی نظریات هم یا ټولنیز نظریات هم واورم. دې ته لطفا لنډ ځواب راکړئ.
مننه په دې شک نشته چې تر ټولو هغه ممتاز او زحمت کا خمسلین د کابل پانتون او نورو پانتونونو لوړو پانځیو تراتلو لکه مثلا تیبو انجینری او اقتصاد او کمپیوټر ساينس دا په ټولنه کې لوړو خوانځیو څخه هغه ممتاز فارغین وو چې په لومړی قدم کې به دولتي او خو پانتونو خو پانځیو تراتلو تبي ده دا یو ډیر بنیادی لته چې په دغه پانتونونو کې تا کې درس کیفیت هم ډیر ټیټ وای دا کسانو خپل خې نمرې اخستلای سوای او خصوصي پانتونونو ته ځینې هغه کسان راتلو چې دولتي پانتونونو ته کامیاب شوي نو بینان په مجموع کې کیفیت مقایسه کوو په خصوصي پانتونونو ټیټ وو ولی ځینې مواردو کې د مقایسې وړ وو یا هر اقل هله بخون کوي او دا هم سم ده چې مثلا دولتي پانتونونو کې ډیر به تجربه استادانو ځکه استادانو چې په بهر کې ماستر یعنی او دکتوراوي کړی وي اکثریت په دولتي پانتونونو کې ګمارل کېدل او دني وخت کې باغو خصوصي پانتونونو کې تدریس کاولي د دولتي پانتونونو علمي کادر کچا تعداد او منابع او بودیجه او هرڅ تر خصوصي پانتونونو لوړو ولې په مجموع کې زه د خصوصي پانتونونو ډیروالي ته په بد سترګ نه ګورم خو نور عوامل او نور فکتورونه ډیر په کې داخلو متاسفانه او روسي تغیراتو کې روسي تغیرات سره رامنځته شوی دی ډیر 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 خلکې خوښینه کړې دي لکه مثلا اول خداوسی ورسته فرمان چې اوسنۍ حکیمانو دی لوړو زده کړو وزارت وزیر ورکړی دا غدا چې ټول پانتونونه ایل دی لوړو زده کړو لموسسو څخه پانتونونو ته ارتقا ورکړ در حال په داسې حال کې چې پانتون خپل کرایټیریا او تعریف او مشخصات لرل او هغه موسسې چې په افغانستان کې که دولتي وي که خصوصي وي د لوړو زده کړو برخه کې کار کاوه دی هغه ځینې ریکوایرمنټ نو پوره کړی هغه ځینې هغه لازم مشخصات نه درلودل او کاري ور باندې کاوه تر څو پانتونونو ته ارتقا کړی و بل متاسفانه سي رسنوي کې مور باندې په کافي اندازه بحثونه شو او لوړستوي وبدو تغیرات وسخه هغه دا وسی دی وسو هغه تدریسي مزامین او څخه چې د پانتونونو په کچه باندې د مزامین او د ماخص په شکل باندې ورکول کېدل او د برسیل لپاره په لوړو زده کړو وزارت کې د ملایانو د کمیټې لخوا برسه شوی او شپږ سوه او پنځه یې رد شوی دي او په هغه کې د مزامین دي لکه مثلا د ریاضي او مضمون مثلا د اقتصاد اساسات او مضمون مثلا د فزیک اساسات او مضمون په اصل نه لدین سره اړیکه لري نه د طالبانو له نظام سره اړیکه لري او نو مثلا کوم بل د ستلري کوم چې هغه باید رد شوی وای ولی چون د برسي کمیټه ټول ملایان وو او هغه له خپل زاوی ورته کتل دي رد کړی دي متاسفانه ډیر منفي کارونه روان دي خو خدای دې وکړي چې بیرته ځوانان وتوانېږي وځي
تر کوي او یو څه کولای شي کوم ودان راځو د جبه او انلاین خدماتو برخه ته چې تاسو په دې کې فعال یاست البته په مخکنیو مسایلو چې تاسو خبرې وکړې د هیواد پر عمومي حالاتو به هم له تاسو سره خبرې کوو خو یا ورته نور مسایل را خلاص کو د پښتو ژبه د وده په برخه کې د خپل کارونو په اړه ته وایست د اوتریش ل ملي اکاډمۍ سره یا د اوتریش د علوم اکاډمۍ سره ساسو همکاري په څه ډول د په کومو برخو کې ده په دې اړه لطفا جزئیات راکړئ
مننه د پښتو ژبې د زده کړو لپاره د پښتو ژبې اړوند زما انګیزه او کار لډیر وخت ده لډیر خو تقریبا لسو کلونو ما ژباړه کوله او موسسات سره هم د سي نهادونو سره رسنوی سره او بلاخره پانتونونو سره دی اوتریش دی علوم اکاډمی اړوند مختنه وکړه لاغت خمخ کې ما دی جرمنی دی همبولټ پانتون دی پښتو یو ډپارټمنټ لري ته پښتو ډپارټمنټ نه ده دی سیمایزو مطالعاتو یو څنګه لري بیا پاغه کې دی پښتو مضمونم تدریسیږي او اندیدری مضمونم تدریسیږي یعنی فارسی نه دا هغه د افغانستان لهجه دری ده او همدارنګه تاجکی ژبه څنګه د پارسی یو لهجه ده. نو په دغه ډپارټمنټ کې هغه استاد سره د پښتو ژبې د محتویات خو د اپډیټ او د هغو لپاره د غږونو د ریکارډ اړوند ما دوه سمستره همکاري درلوده. بیا له نیکه مرغه د همدې کار نتیجه مثبت وه او د علومو اکاډمۍ د اوترشت علومو اکاډمۍ چې د ویانا پانتون او د اوترشت د علومو اکاډمۍ وګړه پروژه ده د پښتو آزاد ډکشنري اړوند هغه انګلیسي عنوانی داسې ده چې د اوپن ډکشنري د اوپن پښتو انګلیش ډکشنري لسې ځینې ملګري په ګوګل کې سرچ کې وای ګوري. دا هڅه د همغې علومو اکاډمۍ ځکه پیل کړې وه چې د پښتو ژبې پخوانۍ ډکشنري یعنی داسې وروستي ځل ډېر سوي ډېر کلونه ورنه تېرېږي. نو په دومره وخت کې نوي کلمې ایجادېږي، د کلمو ځینې معناوې بدلېږي، یا په مجموع کې هغه د لیکلو طرز کې ممکن یو څه تغیرات راغلي وي. نو په همدې خاطر باندې هماغه ډپارټمنټ دا پروژه تر لاس لاندې نیولې وه چې دا ډکشنري ایډیټ کړي، او دا ډکشنري له نیکه مرغه یو اوپن سورس ډکشنري ده په دې معنی باندې چې له دې ډکشنري څخه هر څوک په دې شکل باندې استفاده کولای شي دغه ډکشنري په خپل سیستم کې انټیګریټ کړي. دا په دې معنی باندې چې دا ډکشنری مثلا هغه کاپی رائټ یا د چاپ حقوق یا مثلا استفادې حقوق محدود نه دي، دا د مار چا او د هر سیستم خدمت کې راتللی شي.
جهاني صاحب، په پښتو ژبه ډېر زیات ډکشنریانې آنلاین او لیکلي د کتابونو په بڼه تر اوسه پورې خپرې شوې دي، هم آنلاین خپرې شوې دي او هم د کتابونو په بڼه. د دې ډکشنری توپیر په څه کې دی؟ البته ما ستاسو پر فیسبوک باندې یو پوسټ هم ولیدل چې په غو کې تاسو له خلکو نه د غږونو په برخه کې مرسته غوښتي وو. دا غږونه چې تاسو له خلکو نه راغواړئ د کلماتو د تلفظ یا د جملاتو د تلفظ د څرنګوالي په باب ده، آیا دا بیا ای آی ته ورکول کیږي، یعنی مصنوعي ذکاوت ته، یا د دې لپاره ورکول کیږي چې کله چې کانټنټ یا محتوا یا ځینې مطالب خلق جوړوي په غو کې د پښتو ژبې لپاره یو اصلي د پښتو ژبې ته نږدې غږوي، داسې د دې لپاره جوړیږي؟ ځکه په نورو ژبو کې خو معلومات ماته شته چې شته، خو د پښتو ژبې په برخه کې هغه لهجه چې چټ جی پی ټي یا همدا د artificial intelligence یا مصنوعي ذکاوت کاروي، هغه ډیره پښتو ته طبيعي پښتو ته یا زمون کلیواله پښتو ته ډیره نه ده نږدې. تاسو په دې برخه کې کار کوي، د غږونه د همدې لپاره راغوړی؟
انا نه لمړی خدغه د ډکشنری توپیر لنورو ډکشنریانو سره اختیام ډیر ډکشنریانی چاپ شوی دي، د پیښور د علومو اکاډمي، د افغانستان د علومو اکاډمي، حتی د خلکو هڅې کړې دي، جوړې کړې دي، چاپ کړې دي، آنلاین په پیډیف شکل باندې نشر کړی دي. خو دا د هر یو استفاده فرق کوي. مثلا د چاپي ډکشنری څخه یو څوک نسی کولای، ځکه چې جرمني کې مو په افغانستان کې وړ ډکشنری چاپ شوی کتابخانه کې ویزه استفاده نه سم ورڅخه کولای. خو که یو څوک سکن کوي، هغه په یو بل لیول باندې د استفاده وړ کې، یعنی نور خلکو څخه استفاده کوي. که یو څوک د ډیټابیس ته داخلوي چې هغه کې په سرچ باندې یو لغات پیدا کیږي، دا یو بل لیول ډیجیټلایز کول دي. چې کاموسونه ډاٹ کام په نوم باندې یو افغان ځوان دا کار کړی، او تر خلونو ډیری ډکشنری یعنی هغه سي یو ډیټا بیس ته داخلي کړی. ولې د دې پروژې کوم کې سي د کار کوم او د اترشت علوم اکاډمۍ یو هڅه ده، هغه کې دا سیستم په تمامه معنا باندې د دې یا دا ډکشنری په تمامه معنا باندې د دې جوګه ګرځي سی په یو بل سیستم کې انټیګریټ سی. دا په دې معنا باندې سی چټ جی پی ټي، اوپن ای آی، جیمنای، او مثلا پرپلیکسټي یا نور ای آی ژبني ماډلونه چې دی، هغه کولای سی په مستقیمه توګه باندې له دې ډکشنری سره وصل کی، او له دې ډکشنری څخه هغه ټول محتویات کولای سی واخلي او استفاده کړي. دا په دې معنا باندې چې هغه استفاده ژبنیزو ماډلونو ته او غیر ټکنالوژیکي وسایلو ته اسانه کړي ده. نو په همدې خاطر باندې مهمه ده، او زموږ هڅه هم دا شی ولا چې د غږونه ورته راټول کړو، یعنی یوه برخه د کارم دا